پس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسې مخه کې تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار لښپګو د مخام اتر شپګو په لندو سپونو نسیو شو پنځه بش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ټول لښپګ نیوي مکوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو د کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نوري هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کته هم مخکې تایید کړي و چې شمیر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولي چې له توسي وروسته خوشي شوي، خو هغه وروسته بیا رسنۍ ته وویل چې تر اوسه هیڅ یو خزه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوي. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدود شوي. ګڼي رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره پر رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال وو، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50 سلنه رادیوګانې په بیلابیلو دلایلو خپلې خپرونې بندې کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې واکمنو طالبانو د ازادي رادیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نورو رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي رادیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 43 ساعته کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او مالونینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو، کونډو او مالولو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړمنو خلکو دقیق شمیر هم یاد کړ.
پدغه مجموعي ارقامو کې یو لکه 15,001 معلولین دي، درې لکه 8,000 سلور نوي یتیمان دي، 9,615 کونډې موږ سره ثبت رجستر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق خلک څوک دی او د کومو بانکونو لري، د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې لازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان وخت دی چې د غونډو د ازادۍ ته درنوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درنوي غوړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د وختونو د استعمال کیږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړي شو د پخانی بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګون پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رائے ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د اداو پترس کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولې شو په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حملې وکړې. د دې سیمې والی په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ پنښ شوي. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې پنښ شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والی زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بل خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړسې راغورځولې دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بتهجابۍ په تور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بتهجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره اقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولی. په دغه دوه هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګ د چنن د رادیو نړیواله ورځ ده په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. تخر ده به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی. د چې د خلګو څنګه د بند په خپل موټو جوړ کړی دی او څنګه سره راټول شوی دی او څومره کورنۍ د دې برېښنا نه برخمنې دي، وړاندې له سیمې درته راپور لرو. همدارنګ غزنی ته هم ورځو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کیږي او څومره په دې اغیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د ته راپور کې وایو. نور مطالبه مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشای په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین سټيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغانو میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي څېړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بی حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټيفن دوجارک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د بی حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان ملوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما له نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیله نیولو ادعاوي څېړي او ښکاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمن شوي دي.
دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنه لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه وو تاوتریخواله زیات شي. خاغلی دوجارک ویل یوناما په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبرې کړې او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سمدستي بیرته خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شو او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادعا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان. زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی. د بشري حقونو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونې او نړیوالې ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پولې کې تر 2000 ډېر غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي کارت د قمندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ، یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېختي پر مهال د پوله ساتونکو له خوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې ټولنیز مرستيال زیاته کړي یادو کسانو د پوله ساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وایي د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لېږدول شوی. د هغه کورنۍ ډېره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو اونۍ کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسیږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وقت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای برای اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي رادیو اوریدلو سره ځانګړی مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر له رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نه وي په بیټریو یا هم د موبایل له لارې رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
به سرگرمیهای دیگه دسترسی داشته باشند.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1906 زیږدیز کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې ته څیرمه د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپلې خبرونې پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر پا پول پتی راڈیو آوری خلق ده خونه و روزنه روختی و طولنیز و مسلو پاره د راډیو له پروګرامونو خبري راډیو د رسنیو په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خو راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو له امله رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر روز وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او پوړاندې ستونزې مخ په ډېری دودي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کیږي.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویانوي زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول هم د رسنیو خپرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایز رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته کې این واقعا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبریالان نیول شوي. طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ څپو د ازادي راډیو او امریکا غږ شنا راډیو خبرونه هم بندې کړې. خو ازادي راډیو بیا د لنډو او منځنۍ څپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 1200 ساعتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبریالانو د ملاتړي سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پان پا طولن کی چی دا بیان ازادی نوی او دا رسنیز کار لپارا فضا محدود وی فاصل کی مگ دا طولن دا پرمختگ لپارا فضا محدود کری. فکر کوم نیوکا پای و طولن کی اصلاحات را مستقی او دا پنرهی کی ثابت شده.
د بیان او رسنیو ازادي له تیرو دوو لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لویا راس راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپي رسنیو په فعالیت پیل وکړ او د ښځو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له تیرو دوو کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا 60% رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 170 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوي لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خپرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقامو له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږ تنه کار نه لري. همدا شی بر سره پاسټیو کې احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیر زیاته مننه او سلامونه. د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 520,000 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشري ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
دا تخار د ینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ و ته د برېښنا اسانتیا ورسره برابر کړي، ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وره.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ د افغانیا سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو 600 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسیدین چې په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیوله دغه 10-15 کاله کېږي چې مونږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل، هغه به راسره نیم کړه، هغه 2 منه به واس. اوس 25 منه یو من اوړه مونږ مزه اخلو. شولم په همدغه رقم بیا خر واشولې منډې اخیستلې 6 منه وریجې مونږ یو خر واشول منې 2 منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان یا سره خلک ډېر خوشاله دي.
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روډي ته وویل
دغه سړي شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړې دي په خاطر د ارامې د خلکو، په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي. چې دلته پنجبرق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650,000 روپۍ په دې باندې ازینه راغلې.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دغه مو برق نه داشتیم، مسیو به مشکلات برمیخوردیم، نه حالی ما خوش هستیم.
مو برېښنا ته لاسرسی نه درلود، نو د کورونو د رڼا کول لپاره مو له تیلي څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخسته. د دې برېښنا بند په جوړېدو سره موږ له 40 ساعته برېښنا برخمن شو او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال، د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
دی انګیقله ولسوالۍ د افغاني سیمې یو بل وسیدونکی جمعدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرنده یې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره 1.5 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګیقله ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی او چشپک سو کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل پلو په غزنی کې بیا د چرګانو ډېر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډېره له پاکستان د واردونکو چرګانو مخې نیولې او خلک د خپلو کورنیو چرګانو غوښه ډېره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل ورو.
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 18 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو باکیفیته چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي او صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه یې راوړي دلته، موږ یې ځینې اخلو. ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لورته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغه یو چوي یا افغانستان ته رالیږي او یا مړکوي او لا غوښوي د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادې رادیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښ او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دویمه نیمه ای که در چه 25 دقیقه بس لرو خود تر حقی ورانده لند خبرنه. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدحجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیله نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو له دې مخکې یو ځل منلی و چې د بدحجابۍ په تورې یو مرخزنی ولی خروسته یې بیرته د خبره رد کړه. نن د فبروري 13 د رادیو نړیوال ورځ د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګان خبرونې محدود شوې. ګڼو رادیوي خبرلانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دونیش کولای د هیوادوالو رښتینی غږوسي. د دې ټولنې طالبانو له حکومت په کلکه غوښتنې چې په ټول رسنیو په تیر بیا په رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 رادیوګانې وې چې طالبانو وخت له سنیدو وروسته 50 سلنه تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وایي چې زرګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړې دي. مفتي فیصل خاموش بیګام ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کې ویل چې په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او مللو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوې دي. ښاغلي خاموش که څه هم یادونه ونکړه چې دا پیسې هر میاشت کومو کسانو ته ورکول کېږي او دا هم چې مستحق کسان څوک دي او له کومو بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته دا پیسې ورکول کېږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی چې پخوانی بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري تمکی په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي. خوای چې د دوی رائے بدلې شوې او درغلې شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخې ته کړې او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پر رسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینو وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې پر رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې ترلاسه کړ، ازادي مې حاصله کړه.
ښاغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرنډکر تېر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15مې راهیسې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنونکي په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامي واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوامي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنه لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات راکړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپیژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره فکره یا دومره بی اهمیت توی دغه خبره تا کتل کی فکر کوم تا به هم ډیر ښه موقف نی.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله د نړیوالو لپاره دا ډیره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډیره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات خارجي موضوعات، ما مخکې په مقدمه کې د لنډ یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازی نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره چې نړیوال خو ګورې خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره یو اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نه شي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو، له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي طالب چارواکي په کراتو کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ یې پروا نه ساتو، که نړیوال مو په رسمیت پیژني یا مو نه پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حق خاني دغه څرګندونې تېره ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې که وانورېدې؟ وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخه دولتونه په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول تاسو ته ټول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدار اخلو ټول هېوادوالو ته چې زموږ تاسو اورېدونکي دي، بعد مرګه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو سره مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ په درې جملو کې. لیکن چې پوښتنه وه ما ته راځي که د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړي دي د رسمیت پېژندنې او عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو چا د خوند د یو سیاسي جغرافیه لاړه کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوقو په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماټیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واقعیتو د ټولنې د هویت له پیژندنې سره باید په اعظم یارو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژنو. که چېرې د دې نقطو ته وګورو، نو د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنه باندې سره رسیږي، په دې چې نور ټولو نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلیږي او یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. دا چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې چې موږ موږ په رسمیت پېژنې کې نه پېژنې، موږ په وړاندې د فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومت و حکومت والی او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک یې رایه کوي.
تاسو څه فکر کوئ جلیلی صاحب، دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفي اړخونه ډېر کورما، لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د افغانستان لخوا، په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته چې دا وایو چې موږ د امریکا په زور سړې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګلی صاحب خبرو ته چې هغه ویلي چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوخت، نو دلته ګورې کچېته و چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په دې روانې دي چې څنګه په خپل وړي چې دې احساس ما احساس دي توګه، نو دلته په خپل ځای باندې باندې ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور تا وبرکې
مننه. اتمر صاحب، لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالرو بشري مرسته کړې ده. دا مرسته له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي، دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوره، یو شی ته چې مونږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. چانې که کله د اسلام له نظره باندې دغسې دی، کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګورئ، حضرت عمر وخت وګورئ، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده، دغسې ویل کېږي، یعنې روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وخت نیو ته درې چې څوک وګی نه، چا سره غلاشته، چا سره نشته، څوک مجبوریتونه لري. دا یعنې په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهیږم چې زموږ دا مولوی صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای لخوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسې ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ ستاسو درکې. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیري د دولتونو څومره دی. که دولت داسې چې په هغه کې هېڅ کار ونه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني؟ اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالره تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع کسره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دین استفاده که دا ناممکن نه دی او دا عملی خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دوی هم ترېنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان جلیلی صاحب، دغه د طالبانو لوړپوړي چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وایي موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د هغه ټولنې د هغه ټولنې لپاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د نه د پوره کړي په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي لکه غزنی، لوګر، ننګرهار، نورستان، لغمان او نور بازی والی او بل ورایتونه کې چې څو کوچاته جایزې او ټاکلې چې د القاعده د اساس چې د ارتباطي وړ په شکل باندې د افغان ایران او د افغانستان په منځ کې چې اگر اپټ کې هغه باید وپیژندل شي او هغه باید په ګوته شي. ګورې دا په خپل د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځای لري، اولته د تروریزم او د ترهګرۍ ځای اوس هم شته چې نور نړیوالو ته هم خطر او پیښې. نو دا په خپل هغه د عدم د توافق دی چې نه د افغانستان د هغه شرایط پوره کې چې اهم شرایط پکې.
جلیلی صاحب کوربدان، اتمر صاحب بیت تاسو ته درجو یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پر لپسی حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکی و، تیر جمهوری نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکی و، اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې مونږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپا ویل، یعنی د پیل خپا چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن مونږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. مونږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ، تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که مونږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې مونږ ستاسې د مرستو هېڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زمونږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. مونږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه هم همدغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم مونږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره مونږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې مونږ سره مرستې او کومک وشي. او که مونږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زمونږ تقابل زیاتوي، دا مونږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات
اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلي دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیځ تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي، لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوسې ښایي دی.
د نه پېژندنې په سمه ډول باندې په رسمي ډول په رسمیت نه پېژني، مګر په سلیقایي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا ته زه ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقایي روابط ورته وایي. لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، دا یو سلیقایي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبانو استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وایي که چېرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په ډول باندې موږ د طالبانو نه انتحاریان غواړو. ګوري دوی دغه ته سلیقایي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان په عدم د رسمیتو باندې په سلیقایي ډول یې پېژندلی، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او په وطن باندې یا په نزاکتونو باندې، او یې خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې سره تعامل کوي. د دې نه غواړي چې
مننه جلیلی صاحب. خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پال اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګوري په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنې په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل په حل کېدو شو، دا خود په خوده د طالبانو په حکومت باندې تاثیر راولي او دې ته تغییرات رامنځته کېږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.